سلامونه د مشال ریډیو د ګرمي بولس په جوخ پرونه کې د عبدالحی کاکل سلامونه منې په دیګړی کې درته لوی برخه رپورټونه وړاندې کوچ پکې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان د هیوادوالو ته وینا د دې ترمن د دې ترڅنګ فاټاسټون ارګنایزیشن لخوا په کوالي سیمو کې د تعلیم پرمختیا په اړه د احتجاج پیلولو اعلان او د او د دې سره سره د افغانستان او سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. په پای کې به شاهین راوړو.
وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دوه سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي بحران ذمہوار دي او حساب کتاب به ورسره کیږي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تور نبی بنیاد بللي چې ګنې تېره اونۍ د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوټین ویلي ماسکو به په اروپا کې هغه هیوادونه په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکړي. د خبرونو تفصیل. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دوه سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي بحران ذمہوار دي او حساب کتاب به ورسره کیږي. میگا په ټلویزیون قام ته په وینا کې نوموړي وویل چې دا وخت هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او د دې لویه وجه هغه قرضې دي چې تیرو حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو نه اخیستې دي. وزیر اعظم زیاته کړه دوه سیاسي ګوندونه د دې ذمہوار دي او اوس غواړي چې د پخواني پوځي واکمن پرویز مشرف د حکومت په سیر دوی د ملي تفاهم په نوم پرې خودل شي، خو دا حکومت به ورسره حساب کتاب کوي.
کوئی کسی قسم کا این آر او اس لیے نہیں ملے گا.
دے وائی اس یہ وہ قسم این آر او بعد دے لپار نور کلر کی گی زک چی پا ملک کی یہ درغلی کڑی دا اور ددوی پوجا باندے کام قرض دارے شوے دے اور ٹول بوجھ پولس پری وزی.
پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، جو مرضی کوئی کر لے، ہم نے انشاءاللہ اس ملک میں احتساب کرنا ہے.
د وزیر اعظم په وینا په کال 1991 کې په پاکستان یوازې 1.5 ارب ډالر قرضه وه، خو اوس دا قرضه 1.5 ارب ډالر ته رسېدلې ده. بل پلو میډیا ته د وینا په وخت د مسلم لیگ نون ویاندي مریم اورنګزیب ویلي که نواز شریف انارو غوښته نو جیل ته د تلو لپاره به هیواد ته نه راستنېده او حکومت چې څه رقم احتساب کول غواړي دوی ورته تیار دي. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تور نبی بنیاد بللي چې ګنې تېره اونۍ د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل د داسې ادعاو په مرسته کې تر اوسه د پاکستان سره کوم ثبوتونه یا استخباراتي معلومات نه دي شریک کړل شوي. افغان ولسمشر اشرف غنی د نهې په ورځ تور پورې کړی و چې په کندهار کې د برید پلان په پاکستان کې جوړ شوی و. د اکتوبر په 13 نیټه یو وسلوال چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارم په غاړه وو په کندهار کې د امنیتي چارواکو په یو غونډه ډزې وکړي چې په نتیجه کې د کندهار د پولیسو مشر جنرال عبدالرازق او د ولایت د استخباراتو مشر عبدالمومن حسن خیل وژل شوي وو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي په پخوانیو قبایلي سیمو کې د انتظامی ډانچې او اصلاحاتو عملي کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا خبره نوموړي پرون په پیښور کې د امریکا د نگران سفیر پال جان سره د ملاقات پر وخت کړې ده. د وزیر اعلی هاوس نه خبر شوی او بیان کې ویل شوی چې په ملاقات کې د صوبې سره د زمکړل شویو قبایلي سیمو د پرمختیا او د غلطه د اصلاحاتو د عملي کولو په چارو خبرې وشوي. وزیر اعلی دا هم ویل چې د قبایلي سیمو خلکو ته د روغتیا د اسانتیاو لپاره به دوی ته د صحت انصاب کارډونه ورکړي. د بیان تر مخه امریکایي سفیر وزیر اعلی ته قبایلي سیمو کې د روغتیا، تعلیم او ټولنیز پرمختګ په څانګو کې د خپلو مرستو ډاډ ورک. په کوټه کې په اسکول د وسلوالو په ډزو کې سلور ماشومان ټپیان شوي دي. چارواکي وایي پرون د کوټه په شابو کلی کې په موټرسایکل سورو وسلوالو په یو سرکاري سکول ډزې وکړې چې په نتیجه کې سلور ماشومان ټپیان شو. برید کوونکي په تېښته کې بریالي شوي، تر اوسه چا د برید ذمواري نه ده منلې. د بلوچستان وزیر اعلی جام کمال د برید غندنه کړې او په دغه اړه د پلټنو ویلې دي. بلخوا پولیس وایي په کوټه کې نن نامعلوم وسلوالو د پولیسو یو سپایي وژلې ده. د کوټه د پولیسو مشر عبدالرزاق چې ما مشال لیډو ته ویلي هیډ کانسټیبل محمد موسی اسکزی نن سهار 9:30 بجې په نوي کلی کې له خپله کوره کار ته روان و چې نامعلومو وسلوالو کسانو ورباندې ډزې وکړې. د ده په خبره محمد موسی ځای په ځای مړ شوی او بریدګر په تېښته کې بریالي شوی دی. فاټا سټوډنټس فیډریشن ویلي د نومبر په 15 نیټه به قبایلي سیمو کې د تعلیم د اسانتیاو د نشتوالي پر ضد د احتجاج په توګه پرلت غځي. پرون پېښور په سلب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د فاټا سټوډنټس فیډریشن مشر سیدالله قبایلي وویل قبایلي ولس جیلونه نه بلکې سکولونه او کالجونه غواړي.
حکومت مونږ سره دا وعده کړی و چې کله تاسو مر شي تاسو کوټه به ډبل کیږي. تر اوسه پورې هغه کوټه ډبل نشوله. بل څوري چې مخکې که تاسو فکر کړی وي چې ګورنمنټ ټول چې مونږ په فاټه کې جیلونه جوړو نو ته دا ماته وایا چې هلته د جیل ضرورت دی که د هسپتال ضرورت دی، د هیلت ضرورت دی، د یونیورسټي ضرورت دی.
په قبایلي سیمو کې د بېقرارۍ او ترهګرو اوبریدونو له کبله ګڼ شمېر تعلیمي ادارې یا خو له منځه تللي دي او یا د امنیتي ځواکونو په قبضه کې دي. وفاقي حکومت د پخوانیو قبایلي سیمو لپاره په قومي مالیاتي کمیشن کې 3% برخه منظوره کړې ده او د اصلاحاتو عملي کولو لپاره یوه کاري ډله یعنی ټاسک فورس هم ګمارلې ده. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو به په اروپا کې هغه هېوادونو په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکوي. نوموړي زیاته کړې که چېرې امریکا په اروپا کې د منځني واټن توغندي ځای په ځای کړل نو ماسکو به هغه هېوادونه په نښه کړي چې د دغه توغندیو قربانې دي. پرون دا بیان وروسته له هغې مخې ته راغلی چې د جمعې په ورځ د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې د روسیې د سرغړاونو نه وروسته اراده لري چې د ماسکو سره د کال 1978 د جوهري وسلو د کنټرول له تړونه بهر شي. پخوانی شوروي اتحاد او امریکا خواوشه 2900 توغندي له منځه وړي دي. په دې کې ډېر توغندي د امریکا او چې په اروپا کې ځای په ځای کړل شوي وو او د دې له وزنامې د لاندې لرې کړل شوي دي. دا د دې خبرونه د موسم او کرنسۍ حال اسلام آباد زموږ همکار وړاندې.
د پیښور د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 130.3 روپۍ اخیستل کیږي او 130.3 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند 1.6 روپۍ 40 پیسې او 1.6 روپۍ، یو ایرو 1.6 روپۍ 40 پیسې او 1.6 روپۍ 40 پیسې، یو ارب اماراتو درهم 15 روپۍ او 15 روپۍ 40 پیسې، یو سعودي ریال 4.40 روپۍ او 4.40 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1.01 روپۍ او 1.02 روپۍ او 340 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 320 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پېښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 14، په بنو کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15، په ژوب کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 2، او په کوټه کې به زیات نه زیات 22 او کم نه کم 4 ډیګري سینټیګریډ وي.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل او د موسم او کرنسی حال درته احمد الله درکړ. پر روانه غړي کې د ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان مخالفه ګوندونو ته ویلي که هر څوک هر څه کول غواړي خدای به په غلاو کې د لاس لرونکو احتساب کوي.
پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں جو مرضی کوئی کر لے ہم نے انشاءاللہ اس ملک میں احتساب کرنا ہے.
فاٹا اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن د قبائلی سیمو پر خیبر پښتونخوا تر ګډولو وروسته د حکومت لخوا د تعلیم پر مخته ته د دوی په وینا د پام نه کولو پر ضد به د نومبر له 15 احتجاج پیلوي.
ګورنمنټ ټول چې موږ په فاټه کې جیلونه جوړو نو ته دا ماته وایا چې هلته د جیل ضرورت دی که د هسپتال ضرورت دی، د هیلت ضرورت دی، د یونیورسټي ضرورت.
امریکا او خلیجی هیوادونو د سیشن میپرس پر افغان طالبانو او دغه پر دوو ایرانی ملاتړو افسرانو باندې مالی بندیزونه ولګول. افغان شنون کې دا ګام څنګه تجزیه کوي؟
دغه بندیزونه چې له خلیجی هیوادونو جوړې دي واضح خبره ده د ایران په مقابل کې یو اقدام نه چې تر څو هغوی دا پیسې ورسی هغوی ته چې ګمان ستاسو په ضد باندې اقدام کوي.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو په مشالې سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان وزیر اعظم د سعودي عرب تر سفر وروسته اسلام آباد ته رسیدلی دی او لسته وینا کړې ده. عمران خان بیګا په خپله وینا کې د هیواد پر اقتصادي مشکلاتو او د خپلو سیاسي مخالفینو په اړه خبرې وکړې. نوموړي پر پښتون پر پخواني حکومتونو بیا تور پورې کړ چې د پونا د هغو د پورونو اخیستو له وجې هیواد نن ورځ له مالي بحران سره مخامخ دی. عمران خان هوډ څرګند کړ چې احتساب به کوي. سراج جهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
وزیر اعظم عمران خان د شروع په ماسکوتن کام تخپل خطاب کې وویل چې دا وخت ملک د سختو مالی حالاتو سره مخ دی او د دې لویې وجه د تیرو حکومتونو لخوا د نړیوال مالیاتي ادارو نه اغستل شوي قرضې دي. وزیر اعظم زیاته کړې چې په کال 1991 کې په پاکستان یوازې 1.5 ارب ډالر قرضه وه، خو په کال 2008 کې دغه قرضه 6000 ارب ته ورسېده، کومه چې اوس 1.5 ارب ډالر ده. د ده په خبره د دې قرضې اډیټ روان دی او د کرپ خلکو نه به د دې حساب اغستل کېږي. عمران خان وویل دوی سیاسي ګوندونه د دې ذمهوار دي او اوس غواړي چې د پرویز مشرف په څیر ورسره انارو اوشي، خو موږ په کله هم داسې ونه کړو او د دوی به احتساب کوو.
کوئی کسی قسم کا انارو اس لیے نہیں ملے گا.
دی وای اس یو قسم انارو به د دې لپاره نه ورکړل کېږي ځکه چې په ملک کې درغلي کړې ده او د دوی په وجه باندې کام قرضدارې شوی دی او ټول بوج په ولس پرې وځي او قرضې به واپس کول وي، نو څنګه به یې واپس کوو؟ پولیس په ټیکس لګوو او سیزونه به ګرانه وو، نو د دې نه به غریبي نور سی واشي. او دا یوه طریقه روانه ده چې یوه وړه شن طبقه مالداریږي ولس غریبیږي، او د دې طریقه کار ختمولو لپاره به احتساب کیږي. او زه یو وار بیا گردان کوم چې څوک هم څه کوي و دې کړي، خو موږ به ان شاء الله په دې ملک کې احتساب کوو.
پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، جو مرضی کوئی کر لے، ہم نے ان شاء الله اس ملک میں احتساب کرنا.
خپل خطاب کې وزیر اعظم زیاته کړې چې د زړو قرضو د کیس ورکولو لپاره موجوده حکومت ته د نوي قرضو اخستو ضرورت دی، او په داسې حال کې د سعودي عرب لخوا د مالی مرستې ورکولو مننه کوي.
اس پیکج کی وجہ سے ہمارے اوپر بوجھ اتر گیا.
دی وای د سعودي عرب د پیکج په وجہ بوجھ خلاص شو. څنګه رقم شو؟ کدا نه ملاوي دونو بیا به موږ سیده IMF ته تلو، او چې د IMF نه مو پور اغسته وي نو نقصان به یې ولس ته رسېدو او ګراني به نوره هم سی واقع ده. او ما ته پوره احساس دی چې نن پولیس باندې ستیریږي، نو د دې لپاره موږ کوشش کوو چې د دوست ملکونو نه قرضه واخلو چې له IMF د کم ناکم قرضې ضرورت پاتې شي. نو اوس که موږ د IMF نه قرضه اخلو هم، نو په موږ به دومره زیات بوج نه پریوزي.
IMF سے ہم جب قرضہ لے گئے بھی تو ہمیں اتنا زیادہ ہمارے پر بوجھ نہیں پڑے گا.
د ملکی موجوده اقتصادی حالات او د دې مقصد لپاره د وزیر اعظم لخوا پورته کړل شوی اقداماتو په اړه چې مشال ریډیو د معاشي چارو تجزیه کار ډاکټر میراج الحق نه پوښتل، نو هغه ویل که د IMF نه قرضه لږه واغستل شي او که ډیره، خو بیا به هم په ملک کې ګراني همدارنګ روانه وي تر څو چې د اقتصاد لپاره په بشپړ توګه اقدامات ونه کړی شي.
زما په خیال سره پایدار یو او حل د دې کرایسس دی. دا خو وقتی طور باندې دا چې یو حل ورته موږ ویل شو، کوم مسائل چې وو ډېر زیات هغه سچویشن دی نه هغه د حده پورې دوه یو سپیس میلاو شو. دا چې مهنګایي کو فرض کوي چې د هغې لپاره تیوري بل سولوشن ته تلل پکار دي.
بل پلو دی یو شخصي ټلویزیون سره خبرو کې د پاکستان مسلم لیگ نون ویان دی مریم اورنګزیب د وزیر اعظم عمران خان لخوا دغه لګیدلی تورونه مسترد کړل او ویل کې نواز شریف انارو غوښتنو سره د خپل لور بجیل ته د تلو لپاره د لندن نه پاکستان ته نه راتلو، او چې څوک انارو غواړي باید چې داغوی نمونه په ډاګه کړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې سعودي عرب د اقتصادي بحران څخه د ایستلو لپاره پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکوي، بلخوا پاکستان ویلي د نورو 6 بلین ډالر مرستو اخیستو لپاره به د نومبر په میاشت کې د پیسو نړیوال صندوق کې IMF سره خبرو ته کښېني. نور معلومات د شاهین بنیری په رپورټ کې.
سعودي عرب دې ته رضا شوی چې د اقتصادي بحران نه د وستو لپاره به د پاکستان په مرکزي بینک کې 3 بلین ډالر اخدي. ریاض پدی هم رضا شوی چې پاکستان لا په 3 کلونو کې د 3 بلین ډالر تیل ورکي او پیسې ترې بیا رستو واخلي. د پاکستان نوی حکومت له وړاندې د نړیوال مالی بینک نه د مالی مرستو اخستو لپاره خواست کړی دی. په جوهري وسلو سنبال پاکستان د خراب اقتصادي حالت سره مخ دی او د درآمداتو او برآمداتو ترمنځ فرق لا ډېر شوی دی. جرمن خبری اجان سره د خبرو په وخت د پاکستان د خزانه پخوانی وزیر شوکت ترین ویلي کې دی شي د سعودي عرب مالیاتي پیکج د پاکستان په اقتصاد فشار راکم کی. بلخوا رویټرز خبری اجانس د پاکستان د خزانه د وزارت لخوا لیکلي چې سعودي عرب د پاکستان سره د 6 بلین ډالر مرسته کوي، خو پاکستان به بیا هم د نړیوال مالی بینک نه د مرستو اخستلو لپاره تیاری نیسي او د نومبر په میاشت کې به په دغه اړه د بینک د چارواکو سره خبرو ته کینی. د وزارت ویان نور احمد خبری اجانس ته ویلي دغه مذاکرات به د نومبر د میاشتې په پای کې ترسره کیږي. وزیر اعظم عمران خان د نورو ملګرو هیوادونو نه هم د مرستو اخستو په لټه کې دی او تمه ده چې د نومبر د میاشتې په وړومبو ورځو کې چین ته سفر وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د سینټر د کورونی چارو کمیټې ویلي چې له هیواد پر بهر تک د بندیز یا اگزیټ کنټرول لیست په قانون کې نیمګړتیاوې دي او د سیاسي مقاصدو لپاره هم استعمالی شي. د دې کمیټې دوه سینټرانو پرون مازیګر مشالې ډوتول حکومت دی یا دا قانون ختم کړي یا د پکی بندیز وکړي. د پاکستان د کورونی چارو سیکرټر د سینټ یاد کمیټې ته ویلي حکومت یوازې په تیرو درو میاشتو کې شاوخوا 400 کسان له ای سی ایل یا د ممنوع خروجی له لیسټه ایستلی دي. پامیر ساحل رپورټ لري.
د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې له هیواد د خلکو د ممنوع خروجی یا د اگزیټ کنټرول لیست قانون نیمګړی بللی او ځنوی د دې د ختمولو یا پکې د ترمیم غږ کړی دی. د کمیټې یو سینټر او د پیپلز ګوند سیاستوال فاروق چنایک پرون مازیګر مشال راډیو ته ویل د اگزیټ کنټرول لیست یا ای سی ایل اوسنی قانون باید ختم شي ځکه چې دا حکومت ته واک ورکوي چې خلک له هیواد بهر سفر ته پرې نګدي.
د ای سی ایل قانون باید ختم شي. کدا یو ملزم پاړه دا شک وي چې هیواد به پرېږدي نو له هیواد پر وتلو یې د بندیز واک باید یوازې عدالت سره وي. حکومت باید دا واک ونه لري چې یو کس له هیواد د نو وتلو یا اگزیټ کنټرول لیست ته واچوي.
د ممنوع الخروجی وسنۍ قانون د پاکستان په آئین کې پر 1991 زیږیز کال تر یو بدلون وروسته نافذ شوی دی او پخوا هم ځینو سیاستوالانو او ګوندونو پکې د بدلون سپارښتنې کړې دي. دا قانون د پاکستان وفاقي حکومت ته واک ورکوي چې د ځینو تورونو پر بنسټ د یو کس یا کسانو له هیواده پر بهر تګ بندیز ولګوي. د اکتوبر پر 22 د پاکستان په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې په دې قانون کې پر نیمګړتیاو بحث وکړ او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له سیکرټری تر سفری بندیز لاندې د کسانو نوملړ یا لیست پاړه معلومات وغوښتل. کمیټې د ای سی ایل پر قانون او تګلارې تر هغې وروسته پوښتنې پورته کړې دي چې په پاکستان کې حکومت او عدالتونو د یو شمېر سیاستوالانو او مدني فعالانو په ګډون پر ځینو کسانو له هیواده د بهر تګ محدودیت لګولی دی. په دې لړ کې وروستی مثال د ښځو د حقونو فعال ګلالۍ اسماعیل دی چې د اکتوبر د 12 پر سهار چې له لندنه د اسلام آباد هوایي ډګر ته ورسېده نو د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی ای کارکوونکو ونیوله او ورته وویل چې نوم یې د ممنوع الخروج کسانو په لیست کې اچولی. په سینټ کې د کورنیو چارو کمیټې بل غړی جاوید عباسی چې د قانون او انصاف د کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ نون سیاستوال هم دی وایي حکومت باید ایوازې د جدي تورونو په صورت کې ملزمان له هیواده بهر تګ ته پرې نه کړي.
که د یو وګړي د جرم په اړه باوري معلومات وي یا یو کس په ترګرۍ کې ککړ وي پر یو کس لوی تور پورې شوی وي یا حکومتي وکیل فکر کوي چې یو کس له عدالت او قانون نافذونکو ادارو سره همکاري نه کوي نو بیا یې له هیواده وتلو ته مه پرېږدئ. تاسې بېشماره خلک په دې لیست کې اچولي وروسته پلټنې وشي شپږ شپږ کاله پلټنې وشي او بیا معلومه شي چې ټول تورونه غلط ول نو دا خو سم کار نه دی. 90% خلک داسې دي چې پر ځان د لګېدلو تورونو مقابله کوي له هیواده بهر نه ځي او عدالتونو ته حاضریږي.
فاروق چنایک وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت دی د پارلمان له لارې له هیواده پر بهر تګ د بندیز قانون لغوه کړي ځکه چې دا د پاکستان په آئین کې وګړو ته له ورکړو اساسي حقونو سره په ټکر کې دی.
حکومت یو مسوده جوړ کړي او پارلمان ته دې وړاندې کړي ځکه چې دا قانون د پاکستان په آئین کې د خلکو د آزادانه تګ راتګ د حق زد دی. دا قانون د خلکو په نخښه کولو لپاره کاریږي. دا د سیاسي مقصدونو لپاره هم استعمالیږي.
پر دې موضوع مو د پاکستان د کورنیو چارو له ریاستي وزیر شهریار اپریدی سره د رابطو هڅه وکړه او پیغامونه مورته پرېښودل خو نوموړی خبرو ته حاضر نه شو. البته د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي چې د کورنیو چارو وزارت سیکرټر اعظم سلیمان خان د اکتوبر پر 22 د سینټ د کمیټې غونډې ته وویل چې په تیرو درو کلونو کې شاوخوا 15,000 کسان د ممنوع الخروج کسانو له لیسټه ایستل شوي دي. نوموړی وایي چې یوازې په تیرو درو میاشتو کې اسلام آباد 300 کسان له دې نوملړۍ ایستلې دي خو اوس هم پکې څه د پاسه 3,600 کسانو نومونه شامل دي. د هغه هیواد بېلابېلو رسنیو د کورنیو چارو وزارت په حواله ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت پر وګړو له هیواده د بهر تګ بندیز په قانون کې بدلون او اصلاحاتو ته ژمن دی.
پامیر ساحل رپورٹ مور دی ڈران بس پھانہ پپل اداریا کلی کی پاکستان کی دا ایگزٹ کنٹرول لسٹ یا دا ہوا دا پروتلو بندیز دا قانون زیاترا وقت غلط استعمال سوی یا باید پا داغ لسٹ کی دا چولو پا طریقہ و پا داغ عمل بیالا سر بحسوسی پا دی لسٹ کی دا شامل دورست یو کس دا قانون ترمخ دا ہوا دا زبندی یا دا بندی سفر نسکولای دی اداری نوری برخی لفرخنده اصد آور
د پاکستان ډان ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې په پاکستان کې پر دې زیات بحثونه وشول چې دغه هیواد نه د نو تلو په لیست کې د کومو کسانو نومونه اچول شوي نو دغه په کومو بنیادونو ترسره کیږي. د تیر ګل پورس د پاکستان په سینټ کې هم په دې بحث وشو چې باید د پاکستان نه د وتلو د بندیز لیست او د دغه طریقې کار ته بیا کتنه وکړي شي. په خوا په دغه لیست کې د شاملېدو لپاره به په ډیرو خبرو خبر کېدو او له هغې وروسته به د یو تن نوم په لیست کې اچول کېدو خو اوس سیندا په ځینو پیښو کې اکثره ځینو کسانو ته معلومه هم نه ویو د هغوی نمونه په دغه لیست کې اچول شوی وي او له دغې نه زیاتره په ایرپورټ کې هم مشکلات جوړ شي. د ورځپاڼې په خبره په دې وروستیو کې د خیبر پختونخوا د نجونو او ښځو د حقونو لپاره په کار کوونکي ګلاله اسماعیل د بهر نه د راتلو پر وخت اسلام آباد په هوایي ډګر په دې غرض د څه وخت لپاره ونیول شو چې د هغې نوم د هیواد نه د بهر تلو اجازت نه لرونکو کسانو په لیست کې شامل وو. ګلاله د بیدار نجونو یا اویر گلس پنوم دی وغیر سرکاری داری مشرد او د هغه د وینا ترمخه د خپل کار په دوران کې ورته اکثره بهر هیوادونو ته هم سفر قبل وی. بلخوا په دې وروستیو کې د پاکستان د وزیر اعظم عمران خان یو نږدې ملګری چې اوس د هغه د سلاکار په توګه همکار کوي د دغه لیست نه خپل انوم لری ک چې دا خای کو سوکو غواړي نو د حکومت او یا د نورو ادارو په مرسته او خوخی ځان د دغه لیست نه وستلی هم شي. په پاکستان کې په 1971 کال کې په قانون کې د یو ترمیم لمخې دغه لیست جوړ کړل شو چې پکې له هغې وروسته د هغو خلکو نومونه اچول کیږي چې پرې څه مقدمې روانې وي او یا پرې کوم نور تورونه وي نو د دغه قانون له مخې د پاکستانه بهر سفر نشي کولی. ډان لیکي په تیرو وختونو کې دا ولیدل شول چې زیاتره دغه قانون ناسم استعمال وکړل شو او اکثره پکې د هغو کسانو نومونه هم واچول شول چې د قانون له مخې باید نه وي شوی. بلخوا موجوده حکومت وایي په دغه لیست کې د ځینو کسانو نومونه له دې وجې اچولي چې پرې په پاکستان کې د درغلیو تورونه دي او پر خلاف یې مقدمه هم روان دي. په دغو کسانو کې د ځینو سیاسي ګوندونو مشران او کارکونکي هم شامل دي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغو سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 1500 شارټ ویوز 2113 15300 او 15555.
د پاکستان لپاره د امریکای قائم مقام سفیر د خیبر پښتونخوا له وزیر اعلی سره لیدلی. د وزیر اعلی دفتر خبر پانه وایي چې محمود خان او پال جونز د قبایلي سیمو په ګډون د صوبې پر نورو چارو پرمختیایي چارو خبرې وکړې. محمود خان امریکایي سفیر ته د پخوانی فاټا په خیبر پښتونخوا د ګډولو وروسته د دې سیمو په صوبایي بهیر کې د شاملولو په لړ کې د حکومتي اقداماتو په اړه معلومات ورکړل. هغه وویل د قبایلي سیمو ټولو خلکو ته به د صحت کا انصاف کارډونه ورکول کېږي. غلام غوث رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس نه د خبر شوی بیان تر مخه په دې ملاقات کې د زمشوی قبایلی سیمو او د صوبې د نورو برخو د پرمختګ په اړه خبري شوې دي. د وزیر اعلی هاوس د خبر پاڼې تر مخه د امریکایي سفیر سره په ملاقات کې وزیر اعلی محمود خان ویلي دي چې زمشوی قبایلی ضلعو کې پرمختګ او انتظامی ډانچه جوړول یو چیلنج دی او دوی له په دې کار کې د هر اړخ نه د مالی مرستې ضرورت دی. وزیر اعلی محمود خان امریکایي سفیر ته ویلي دي چې د دې کار لپاره یو کاري ډله په مرکز کې او بل ټاسک فورس یا کاري ډله په صوبه کې جوړه کړې شوې ده. د خبر پاڼې تر مخه وزیر اعلی محمود خان مهمه خبره دا کړې ده چې د صحت انصاف کارت به د قبایلي سیمو 100% خلکو یعنی ټولو خلکو ته ورکوي. د خبر پاڼې تر مخه امریکایي سفیر د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ته ډاډ ورکړی دی چې د خیبر پختونخوا صوبې سره په بیلابیلو څانګو کې به همکاري او مرسته کوي او د صحت، تعلیم، ټولنیز پرمختګ او مقامی حکومتونو په څانګو کې به قبایلي ضلعو ته خصوصي پاملرنه کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونو ته لاسرسي ولري، او له ویډیو، آډیو، لیکلي راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاټ شي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکئ
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولئ، ویډیوګانې وګورئ او پروګرامونه واورئ.
سرویر پر دې چې پخوانی فاټا په خبر پښتونخوا اورګډه کړل سوې ده، خو د سیمې ځینې سیاسي ګوندونه او د ځوانانو سازمانونه شکایت کوي چې حکومت په ترجیحي بنیادونو د دوی ستونزینه هواروي. په دې لټ پرون د فاټا سټونټ ارګنایزیشن د قبایلي سیمو د تعلیمي محرومۍ په اړه د نومبر له 15 نیټې د احتجاج پیلولو اعلان کړی دی. د تنظیم مشرانو په خبري غونډه کې ویلي د انضمام په لټ کې باید لومړی ترجیح په قبایلي سیمو کې د تعلیم پرمختیا ته ورکړي. خو د ترکی انصاف د قومي اسمبلی غړی اقبال افریدی وایي هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخ دی، نو ځکه د قبایلي سیمو د تعلیمي پرمختګ په ګډون نور کارونه د ځنډ ښکار دي. یو ځل به بیا غلام غوسته ورسو.
په پیښور پریس کلب کې د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په خبرو کې د فاټا سټوډنټس فیډریشن مشر سید الله قبایلی وویل پکار ده حکومت تر ټولو اول د پخوانیو قبایلی سیمو د ځوانانو تعلیمی اړتیاو ته پاملرنه وکړي.
پنج تاریخ مو د احتجاج کال ور کړی دی، روان چې کوم پنج تاریخ دی. د احتجاج تم ولی مجبور شو چې ولی زمونږ مسلې نه حل کیږي؟ بل حکومت مونږ سره دا وعده کړی و چې کله تاسو عمر شي تاسو کوټه به ډبل کیږي، تر اوسه پورې هغه کوټه ډبل نشولا. بل څوري زمخې کتا سو فکر کړی وی چې ګورنمنټ ټول چې مو مفاټه کې جلونه جوړو، نه ته دا ماته وایا چې الته د جیل ضرورت ته کده جو د سپیټال ضرورت ته، د هیلث ضرورت ته، د یونیورسيټي ضرورت ته، د میډیکل کالج ضرورت ته، د انجینیر کالج ضرورت ته، کما ته د جلونه ضرورت.
هم د قبایلی سیمو د ځوانانو د تعلیمي نیمګړتیاو په اخلا په پیښور پریس کلب کې په یو بل خبري غونډه کې د جمعیت علماء اسلام پی د ځوانانو د قبایلی څنګه مشر محمد عمر بیٹنی وویل
کوم سرسبز باغ د انضمام نه مخکې فاټا ولست کوم مرش خود لشیو پیغه باندې ځوان چې د زری برابر هم لکه عمل نه دې شوی تر اوسه پورې. دا رنگي لکه کومونه نسی چلے ده. زمم چې د فاټا ولس بیدار ده، اوس نور مزید د فاټا ولستا دوکه څوک نشي ورکوله.
خو سورز وړاندې د پاکستان مرکزی حکومت د پخوانی قبایلی سیمو لپاره د وزیر اعظم عمران خان په مشرۍ د کابینه په غونډه کې په قومي مالیاتی کمیشن کې 3% برخه منظوره کړی و. خدا تحریک انصاف سره د تعلق لرونکو د قومي اسمبلی د یو غړي اقبال افریدی نامي و پختل چې قبایلی سیمو کې د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه به کله پیل شي. نو په جواب کې هغه وویل
لکه موږ پرمختګ شروع دی، خو په دې کې ټول غټه مسله دا ده چې اوس د پند مسله د خزانه خالی ده، فندونه را روان دي پاکستان ته، امداد را روان دي. په هغه کې به موږ د فاټا چې کوم ده موږ ولاړو هم کتل، او د تعلیم او د سیاحت کومې مسالې دي هلته به موږ پکې اچو. خو په دې کې اویا کاله تیر شو، حالانکه دوی دا 15 کاله او په 10 کاله او په 50 کاله کې څه ونه کړل، او موږ نه په 50 شپېته ورځې کې ول ټایم به لګي انشاءالله مسالې به حل کړي.
خو قبایلی ځوانان وایي دوی ویني چې د پخوانیو قبایلی سیمو په نسبت د هیواد په نورو برخو کې د ځوانانو د تعلیمي پرمختګ په شمول نور د پرمختګ کارونه په سناسه ډول روان دي، او حکومت لا پکار ده چې د قبایلی سیمو پرمختګ ته هم پام وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په کرښه،
اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو په دوه نیمای کې هم د تېش مې رپورټونه لرو خو د لسمی بجې سي دي شاهین بنره به د خبرونو لنډیز واوروي.
دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم عمران خان ویلي چې دوه سیاسي ګوندونه د هیواد د اقتصادي بحران ذمہ وار دي او حساب کتاب به ورسره کیږي. میگا په ټلویزیون قام ته په وینا کې نوموړي وویل چې دا وخت هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دی او وجه دا ده چې تیر حکومتونو د نړیوالو مالیاتي ادارو نه ډېرې قرضې اخیستې دي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلي په پخوانیو قبایلي سیمو کې د انتظامی ډانچې او اصلاحاتو عملي کولو لپاره مرستو ته اړتیا لري. دا خبر نوموړي پرون په پیښور کې د امریکا د نگران سفیر پال جان سره د ملاقات پر وخت کړی ده. فاټا ټرانسپورټیشن ویلي د نومبر په 15 نیټه به قبایلي سیمو کې د تعلیم د اسانتیاو د نشتوالي پر ضد د احتجاج په توګه پرد غځي. دا اعلان د فیډریشن چارواکو پرون پیښور په استاب کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت کړی دی. اسلام آباد د افغان ولسمشر هغه تور نبی بنیاد بللی دی چې ګیني تیر ونه د کندهار د پولیسو د مشر د وژنې منصوبه په پاکستان کې جوړه شوې وه. پرون د پاکستان د بارنو چارو وزارت وویل داسې اداو په مرسته کې تر اوسه د پاکستان سره کوم ثبوتونه یا استخباراتي معلومات نه دي شریک کړل شوي. په کوټه کې په یو سکول د وسلوالو په ډزو کې څلور ماشومان ټپیان شوي دي. بلخان نن هم په کوټه کې نامعلومو وسلوالو د پولیسو یو سپایي وژلې ده. برید کوونکی په تخته کې بریالي شوی دی. د دواړو بریدونو ذمہواری لا چا نه ده منلې. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي ماسکو به په اروپا کې هغه هیوادونو په نښه کوي چې امریکایي توغندیو ته ځای ورکوي. نوموړي زیاته کړې چې امریکا په اروپا کې د منځني واټن توغندي ځای په ځای کړي نو ماسکو به هغه هیوادونو په نښه کوي چې دغه توغندیو قربان وي.
شاهین بنیرای وست خبرونو لنډیز در تړان دکل او د چ پاکستان مطبوعاتو سره کلی احمد الله ورته کتنه کړی دا.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کې لیکي سعودي عرب پاکستان ته 3 ارب ډالر ورکول او راتلونکي 3 کالو لپاره د 3 ارب ډالر قرض تیل ورکول ته اماده شوه چې لوجه پاکستان ته راپیخ مالی مشکلات تر څه حد راکم شو. ورسپانه لیکي چې قرض د پیسو نړیوال صندوق یا IMF نه په سختو شرطونو واخستې شي او یا که د ملګري ملکونو نه په اسان شرطونو سره، خو قرض قرض وي او څه وخت وروسته واپس کول وي. نو حکومت له پکار دي چې معیشت بهتري لپاره د ګامونه پورته کړي او ملک د جوګه کړی چې نور قرض اخستو ته ضرورت راپیخ نشي. پرسپانه لیکي ملک په معاشي توګه دا وخت د مشکلاتو سره مخ دی، خو دا هم حقیقت دی چې د ملک امنیتي حالات د تیرو وختونو په نسبت ډیر ښه دي. د سره سره د توانای په بحران کې هم کمی راغلی. نو حکومت له پکار دي چې غیر ملکی پنګوالو لپاره د موقع برابر کړي چې په پاکستان کې سرمایه کاری وکړي. دا نورسپانه په خپل اداري کې لیکي د اوبو او بجلی وفاقي وزیر عمر ایوب د سېنات غونډې ته ویلي دي د کرپشن، بجلی غلا او د ویش خراب نظام لوجی وابدا د نقصان سره مخ ده. ورسپانه لیکي ک موجوده حکومت دی او یا کثیر حکومتونه د بجلی غلا په مخنیوي کې کامیاب نشو نو نقصان پوره کول لپاره کورونو کې بجلی استعمالونکو په شمول دکاندارانو او کارخانو په سي زیات بلونه لیکي کم چې د مسلې حل نه دی. ورسپانه لیکي تیر حکومت په ملک کې د بجلی پیداوار زیات کړو چې لوجی نن اضافي بجلی موجوده ده. خود تارونو لوجی کېدونکو نقصان د بجلی غلا مخنیوي او د خلکو نه پوره بلونه اخستو لپاره یې څه ګامونه پورته نه کړل چې لوجه یاد محکمه د نقصان سره مخ ده. خو موجوده حکومت له پکار دي چې بیلونه نه ورکوونکو او د بجلی په غلا کې ککړ خلکو پر ضد ګامونه پورته کولو سره سره د تارونو لوجه په کېدونکو نقصاناتو د هم قابو عمومي. آج ورسپانه په خپل اداري کې لیکي د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په مشرۍ کې جوړ کړی شوی ایولس کسیزه کمیټه ته په قبایلي ضلعو کې د راتلونکي 10 کالو لپاره معاشي تګلارې جوړولو کار سپارلې شوی دی. ورسپانه لیکي دا حقیقت به تسلیمول وي چې فاټا د خیبر پختونخوا برخه جوړولو لپاره صحیح منصوبه بندي نه وکړی شوی نو پکار ده چې موجوده کمیټې د معاشي تګلاره جوړولو سره سره هغه کارونه کم چې په فوري توګه کول پکار دي نشاندهی دی وکړي چې د انضمام ګټه په صحیح مانو کې د قبایلي ضلعو ولسته ورسي.
د
سیمې
حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنل ورسپانه په یو مقاله کې د پاکستان اقتصادي مشکلاتو ته کتنه کړې ده. ورسپانه د پاکستاني چارواکو لخوا لیکل کې سعودي عرب پاکستان ته 6 ارب ډالر د ورکولو ژمنه کړې. بلخوا د بی پولي خبر اعلان سازمان په کندهار کې د افغانستان د ملي ټلویزیون کیمرامین محمد سلیم د وښنې په اړه خفګان څرګند کړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکی لملیحه مرزا دا و.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان حکومت وایي چې له وزیر اعظم عمران خان سره سعودي عرب ژمنه کړې چې شپږ بلین ډالر به ورکوي سو د هیواد اقتصادي بحران کې ورسره کومک وشي. عمران خان د سعودي عرب په قربتوب یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره ریاست تللی و. د پاکستان حکومت ویل چې د سعودي ولی عهد محمد بن سلمان عمران خان ته تېرې اونۍ په ټلیفون ویلي و چې د سعودي عرب په اقتصادي سرمشریزه کې ګډون وکړي. ورځپاڼه لیکي پاکستان روانه میاشت د پیسو نړیوالې ادارې IMF سره د مرستې په پیکیج خبرې پیل کړي. پاکستانی او چارواکو ویلي اوس هم له IMF نه د قرضې د اخیستو تمه ده، خو د سعودي عرب دغه قرضه به په دغو مذاکراتو کې د پاکستان په کار راشي. حکومت وایي پاکستان ته د اقتصادي بحران د لمینځه وړلو لپاره دا وخت شاوخوا 12 ارب ډالر پکار دي. ورځپاڼه لیکي که یوې خوا ته پاکستان له سعودي عرب سره نږدې تعلقات لري، خو بیا اسلام آباد بلخوا احتیاط کوي چې د ریاض دښمن هیواد ایران چرته په غوسه نه کړي. پاکستان له ایران سره یو اوږد او پرامنه سرحد لري. پاکستان له افغانستان او هند سره هم پولې لري، خو دغه سرحدونه نازک دي چې په زرګونو پاکستانی سرتیري هلته ځای پر ځای دي. بلخوا د بې پولې خبریالانو سازمان رپورټرز وداؤټ بارډرز د اکتوبر په 18 په کندهار کې د طالبانو په حمله کې د افغانستان د ملي ټلویزیون کیمرامین محمد سلیم په وژنه خفګان څرګند کړی دی. دغه په پیښه کې په وژل شو شپږو کسانو کې یو 46 کلن محمد سلیم د شپږو بچو پلار وو. د سازمان په خبره د 2018 د پیل راهیسې په افغانستان کې تر دې دمه 8 خبریالان د وسلوالو طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو په حملو، بمی چاودنو او د ډزو په پیښو کې وژل شوي دي. د بې پولې خبریالانو سازمان وایي دغه ډلې خبریالان او میډیا په ارادي توګه په نښه کوي. سازمان د افغانستان په وروستو پارلماني انتخاباتو کې د یو شمېر بمی چاودنو پس د خبریالانو د تحفظ غوښتنه کوي. اداره وایي د انتخاباتو په خبر ورکولو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خبریالان له ستونزو سره مخامخ وو. اداره په کاپیسا ولایت کې د ریډیو د یو خبریال د تختول کېدو خبره کوي چې د ولسی جرګې د یو غړي ساتونکو تر 100 ساتونو نیولې و. د ادارې د رسنو د ازادۍ په درجه بندۍ کې افغانستان روان کال په 130 هیوادونو کې 113 نمبر دی.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د شوروي تیاتر ماتېدو وروسته د نېټو تر ټولو ستر فوجي مشکونه نن په ناروې کې پیلېږي. په دې مشکونو کې په لسګونو بیړۍ، په سلګونو الوتکې، په لسګونو زره زغروال ګاډي او 5000 پوځیان برخه اخلي. روس دې مشکونو ته اندېښنه ښکاره کړې ده. احمد چبر نور تفصیل راکوي.
د ناټو ګډ پوځي تمرینات نن په ناروې کې پیلېږي. د درې تیغو په وسون په نوم دغه پوځي تمرینات د شوروي اتحاد له ماتېدو وروسته د دې تړون تر ټولو ستر تمرینات دي چې د ناټو له لوري د اکتوبر له 15 د نومبر تر 8 او د نومبر له 14 تر 24 به دوام وکړي. ناټو دغو ګډو تمریناتو ته د پیاوړتیا د یوې سترې نندارې په سترګه ګوري چې په داسې حال کې ترسره کیږي چې اروپا ته ګواښونه په زیاتېدو دي. د ناټو سرمنشي ینس ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې خبري غونډې ته د دې تمریناتو په اړه وویل: اجازه راکړئ چې د درې تیغو پیوستون د پوځي تمریناتو د پوځیانو د وروستۍ شمېرې په اړه تاسو ته معلومات درکړم. په دې تمریناتو کې 15 کښتۍ، 250 الوتکې، 10000 وسایط او 50000 سرتیري برخه اخلي. په دې تمریناتو کې به د ناټو ټول 9 غړي هیوادونه همداراز فنلند او سویډن برخه واخلي. د روسیا او ناټو ترمنځ په روسیو کې اختلافات وروسته تر دې زیات شول چې په 2014 کال کې روسي پلاوه بلتون غوښتونکو په اوکراین کې له حکومت سره جګړې پیل کړې او ناټو روسیا تورن کړه چې د بالستیک توغندیو له جوړېدو سره له یو مهم اټومي تړون څخه سرغړونه کړې ده. اوس ماسکو د ناټو پر روانو پوځي تمریناتو سخت انتقاد کړی دی. خو د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ وویل: د درې تیغو پیوستون پوځي تمرینات زموږ ملتونو ته او هر بل قوت دښمن ته یو څرګند پیغام ورکوي چې ناټو نه غواړي د چا په وړاندې ودرېږي، خو موږ چمتو یو چې له خپلو ټولو متحدانو د هر راز ګواښ په وړاندې دفاع وکړو. بل لور ته د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پرون د بلاروس له دفاع وزیر سره په پلازمېن منسک کې خبري غونډې ته وویل چې د پوځي تمریناتو د مؤثریت کچه از مشپلو ته نشته پراخه شوې ده. د دې تمریناتو قوت هم زیات شوی او د ناټو غړي هیوادونه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو لپاره تمرین کوي. د ازادي راډیو د خبر د څانګې په باور ماسکو ته د ناټو تړون پراختیا له 1991 کال وروسته چې شوروي اتحاد مات شو، په تیره بیا له دې تړون سره د وارسا د پخواني تړون د غړیو او بالتیک هیوادو یو ځای کېدل پارونکي ښکاري. په وروستیو کلونو کې ناټو او روسیې یو بل په تیری تورن کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي،
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د خوست یو شمیر ځوانانو او مدني فعالانو د یوې خبري ناشر لاري د یادوالي د ګوښه کېدو څرنوالي ته د ورپېژندلو غوښتنه وکړه. د ول چې خوست والي د چاشمې پرز د کندهار او هلمند پیشې د وژل سو جرنال نانو د فاتح په مراسم کې د ولسي جرګې د وژل سوي غړي عبدالجبار قهرمان سپکاوی کړی او ویلي دي چې قهرمان دي چې قهرمان د دل لپاره قهرمان نه دی. په دې اړه د خوست والي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال ترمنځ د لفظي شخړې ویډیو په ټولنیز میډیا کې په ډېر اندازه خبره شوه. نجیب الله خیل په دې اړه رپورټ راکوي.
د خوست والي حکم خان حبیبي او د ولسي جرګې د لومړي مرستیال هماین ترمنځ د فاتحې د بینر پر سر لفظي شخړه هغه مهال په ټولنیزه میډیا کې د خلکو له پراخ برګون سره مخامخ شو چې ظاهرا خوست والي وایي عبدالجبار قهرمان د لپاره قهرمان نه دی. لیا جنجال روستا دی همدی ورز ناوخت تماز دیگر ده خوست یو شمیر مدنی فعالان او ځوانان په یو خبری ناسته که را طول شول او لعفان حکمتی اغتل چه یاد قضیه و سیدی. ده خوست دولتی شورا رئیس کفیل ریحان ویل
خوست والی نیوازی دا چه ده هیواد دیو دیر وطن پرست اتل جنرال شهید قهرمان تا سپکاوی کرده، بلکه ده ورس مصر ده وینا خلاپ او ده طول و لسون احساساتو تای سپکاوی کرده. موگ لجمهور رئیس غواړو چې خوست والی دیا جرم بطور لدن ده گخوا او سرنوالی تیماری فکری.
ده حقوق و سیاسی علوم و پوهنځی استاد امیر بهیر په دې لفظي شخړه خواشینی څرګنده کړه. ویل
بدبختانه د فتحې په مراسمو کې تر کومه ځایه چې ما هغه الفاظ واوریدل چې انساني کرامت ته سپکاوی وشو، دا د انسان سره بیا خاصتا د دولتي چارواکي سره نه ښایي. په داسې حال کې چې ولسمشر عبدالجبار قهرمان ته د قهرمان خطاب کړی او دلته موږ د خاین د قاتل په نوم یادوو، زه فکر کوم چې دا به د ده او د ولسمشر د څرګندونو سره ډېر پټاکر کې یو اقدام وي.
د غونډې ګډونوالو درې مادیز پریکړه لیک د مدني فعال فریدالله قربان لخوا ولوستل شو.
د هیواد دروند ولسمشر ښاغلی اشرف غنی دی د هیواد د شهید عبدالجبار قهرمان توهین کوونکی ولی حکم خان حبیبي لاس په لاس له دندې ګوښه کړي او د تحقیقاتو لپاره دی یې څارنوالۍ ته معرفي کړي. خوست والی حکم خان حبیبي نه یوازې د هیواد د اتلو شاهدانو سپکاوی کړی، بلکې د ولسمشر د هغو ویناو مخالفت یې کړی چې د جبار قهرمان په جنازه باندې کړی وي.
بلوري ته خوست والی پوهندوی حکم خان حبیبي وایي چې د جنازې یاد مراسم یوازې د کندهار د پیښې وژل شوي جنرالانو لپاره نیول شوي ول. د ول د دې مسلې مقابل اړ غوښتل چې دوی څخه د فاتحې مراسم ګډوډ کړي.
دوی سره نه د قهرمانانو مسله مطرح وه، که قهرمان مسله ورسره مطرح وي دوی به د دې په ډېر عزت خپله فاتحه اخیستې وه. غوښتل چې د فاتحې مراسم ګډ ور کړي او د ځوانانو له احساساتونه د خپلو شومو اهدافو دپاره ګټه پورته کړي. نو بنان دلته د شهید عبدالجبار د عکس ته د سپکاوي مسله هیڅ چا نه ده کړي، هیڅ سند هم نشته، هیڅوک بې فایده هم نه کړي. موږ ورته په ټوله معنا احترام لرو.
د ولسي جرګې لومړی مرستیال هماین بیا وایي چې
دا بینر چې ما غوښتل چې په ډېر ارامۍ سره لرې کړم او دغه بینر چې اوس موږ شاته ده دغه بینر ولګوم، دوی مخالفت وکړلو، د قهرمان ته دا خطاب وکړلو چې دا د افغانستان د ولسونو وینې څکلې دي او دا ول چې جبار قهرمان د ما دپاره قهرمان نه دی. که تاسو دا ویډیو په ډېر دقیق توګه وګورئ نو هغه الفاظ چې د کارولی دي فکر کوم چې د یو والي دپاره مناسب نه دي.
بل لوري ته د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو ادارې په یوه خپره شوې خبر پاڼه کې ویلي چې ظاهرا په دې ویډیو کې د شهید عبدالجبار قهرمان بی احترامي شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې شهید عبدالجبار قهرمان د دې وطن د ولسواکۍ شهید او شهید جنرال عبدالرازق خان د دې خاورې د خپلواکۍ په لار کې په شهادت رسیدلی او د دوی دواړو په ګډون د وطن د لارې د هېڅ شهید سپکاوی د هېچا لخوا نه مني.
د نجیب الله الخیل رپورٹ مو وری افغان شنن کی وای پر طالبانو او داغو د ملاتړ په تور پر دو ایرانیو افسرانو د امریکا او خلیج هیوادونو نوی بندیزونه شای موثر نه وی او د سیاسي فشار معنی لري دوی پرون ماشام تر هغه وروسته له مشرانو سره خبري کولې چې د اکتوبر پر درويشتمه امریکا او شپږو عربي هیوادونو د ځینو طالب مشرانو د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک دوه افسرانو او د یو پاکستانی کاروباري نمونه د بندیزونو تور لیست ته واچول. طالبان وایي د بندیزونه به اثر دي. تهران لا خبرګون نه دی شولې خو تیر وختونو کې د طالبانو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. پامیر سایل موضوع چړلې ده.
افغان شنون کې پوهان وایي پر طالبانو یو پاکستانی کاروباري او د ایران د انقلاب ساتونکو ځواک پر افسرانو تازه بندیزونه د سیاسي فشار معنی لري چې سیمایز اړخ لري. د اکتوبر پر درويشتمه د امریکا د مالی چارو وزیر سټیفن منوچن او د خلیج شپږو عربي هیوادونو یعنی سعودي عرب، بحرین، کویت، عمان، قطر او متحده عرب اماراتو پر یو شمېر طالب مشرانو او د هغوی د ملاتړ په تور پر دوو ایرانیو پوځي افسرانو اقتصادي بندیزونه ولګول. منوچن په یو بیان کې ویلي دي چې دا بندیزونه پر هغو وسلوالو طالبانو لګوي چې په ځانمرګو بریدونو او نورو وژونکو فعالیتونو کې لاس لري. بیان وایي د دې اقدام موخه د طالبانو او د هغوی د ملاتړو او تمویلونکو ایرانیانو له لوري د افغانستان د امنیت کمزوري کولو د هڅو شندول دي. هلته پرون افغان طالبانو په یو بیان کې ویل دا بندیزونه نمایشي او بې اثره دي. بیان د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی له خولې وایي چې له دې اقدام ښکاري چې امریکا د خبرو له لارې د افغانستان مسأله هوارول نه غواړي. په کابل کې د سیاسي او نړیوالو چارو څېړونکي مشتاق رحیم پرون ماښام مشال راډیو ته ویل د وسلوالو طالبانو او د هغوی د ملاتړو مالی او کاروباري چارې رسمي نه دي، نو ځکه ښایي نوي بندیزونه زیات اغیزناک نوی.
دا بندیزونه په دې باندې هیڅ تاثیر ونه کړی شي. که دا بندیزونه وی او یا که بندیزونه نه وي، دوی هغه رسمي چینلونه نه د مالی سرچینو د انتقال او یو ځینې بل ځای ته رسولو لپاره استفاده نه کوي. دویمه مسله دا ده چې دغه بندیزونه چې لګول شوي دي خلیجي هیوادونو چې لګولي دي، واضح خبره ده د ایران په مقابل کې یو اقدام نه چې تر څو هغوی دا پیسو ته رسي هغوی ته چې ګمنګ ستاسو په ضد باندې اقدام کوي.
د کابل پوهنتون د سیاسياتو څانګې استاد ودیر ساپی تخکاری چې امریکا هڅه کوي چې پر طالبانو فشار راوړي چې هغوی خبرو ته حاضر کړي.
مخکې چې د خوانه د اخرین ریسورت او اعلی په حیث استفاده وکړي، دوی باید په دښمن باندې ځینې محدودیتونه او فشارونه وضع کړي چې د اقتصادي لحاظه او د ستراتیژیک د لحاظه مشکلات پیدا شي او دوی لاس واخلي د خپلو د عملیاتو نه او حاضر شي د سولې مذاکراتو ته کښېني. احیانا که دوی کښېنني، نو دریم پړاو یا چویس نمبر سی یې به دا وي چې ملیټري اوپریشن به شروع کوي. متاسفانه دا منطقه به زموږ د هېواد په شمول صحنه د جګړې کېږي تر هغو پورې چې فتح او
د سیاسي چارو پوه مشتاق رحیم وایي پر داسې مهال چې امریکا له طالبانو سره د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې، دا ډول بندیزونه د حیرانتیا خبره ده.
زه هم دې ترې حیران یم چې د سولې بهیرونه چې کله هم پیل کېږي، نو هلته په ازادیانو باندې ډېر فکر کېږي. په دې باندې فکر کېږي چې څنګه محدودیتونه لرې شي تر څو خلکو ترمنځ باورونه پیدا شي، کوم د سولې اړخونه چې دي. او دا په طالبانو باندې په داسې مرحله کې په بندیزونو باندې فکر کول چې زلمی خلیلزاد د طالبانو سره سولې مذاکرات کې هم ښکېل دی او داسې ښکاري چې د سولې د مذاکراتو بهیر مخته ځي. لیکن بیا هم یو شی کېدای شي چې هیوادونه اکثر اوقات دا هم کوي چې د مذاکرو تر څنګ لږ لږ فشار هم په مخالفینو باندې راوړي تر څو دوی چې کله مذاکرې ته راځي، نو دوی د قوت د موقف نه رانه شي، بلکې د یو محدودیتونو ډک موقف سره راشي.
د امریکا او د خلیج هیوادونو په تازه اقدام کې د طالبانو شپږ لوړپوړي مشران عبدالصمد فاروقي، محمد داود مزمل، عبدالرحیم منان، نعیم بڑیڅی، صدر ابراهیم او حافظ ماجد په تور لیست کې اچول شوی دی. د طالبانو د تمویل او د هغوی د مرستو په تور د ایران د انقلاب ساتونکو د قدس ځواک محمد ابراهیم اوهودی او اسماعیل رضوی او د نشئی موادو د قاچاق لاري د طالبانو د تمویل په تور پاکستانی کاروباري عبدالعزیز هم په دې نوم لړ کې شامل دي.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر قبایلی ضلع سرکاري ډیګري کالج زده کوونکو شکایت کوي چې په کالج کې د داخلي لپاره سخت شرطونه ایښودل شوي دي او یو کال تیرېدو باوجود څه د پاسه 1500 زده کوونکو سکالرشپ یا کلنۍ وظیفې څخه محروم دي. دوی غوښتنه کوي چې بی ایس پروګرام سره سره دي په بی ای کې هم داخلي او دا شان وظیفې ورکړل سي. د مشال ریډیو خبريال فراز چنواری په جاړه رپورت لري.
د خیبر قبیلی ضلع د لوانگی سرکاری ڈگری کالج د دیار لسم جماعت یو زده کوونکی سبحان علی مشال ریڈیو توای دوی ته د بی ایس پروگرام نه علاوه په بی ای کې داخلي نه ورکول کیږي او تر اوسه سکالرشپ یا کلنۍ وظیفه هم نه دا ورکړل شوی.
د درس سټوډنټان فارغ شو هغه بی ایس کې ایڈمیشن نه کا هغه وس نشته هغه دومره پیمنٹ نشي برداشت کولای او بی بی سی دوی بند کړی دا. دویمه خبر دا چې موږ سکالرشپ چې دا اسکالرشپ جس موږ ته سالانه ملاوږي هغه پرنسپل سپټه ملا شو دی. دا بار بار مطالبه کړو چې د سټوډنټانو اسکالرشپ په زر تر زر ورکړي دا ایډمیشن په وکړه.
د خیبر د لوړګي سرکاري ډیگری کالج د څوار لسم جماعت یو زده کوونکی شفاعت شینوار وای
بی بی سی او اسکالرشپ کوم روپۍ دوی له ورکړ شوی او د فرست ایئر کوم یو ورکول اوسه پر اسکالرشپ فارم نه لګل شوی او ای پی ای سیبم دا وی چې تاسو کوم اسکالرشپ چای یعنی کوم نیو ورکی دوه پر اسکالرشپ فارم دسمبر کې ولګل شي او کوم نو اسکالرشپ چې راغلی دا به اوس په دوه سټوډنټ ته په دې هفته کې میلاو شي.
د خیبر قبیلی ضلع د لوړګي سرکاري ډیگری کالج پرنسپل شیر بهادر وای د بی ای او بی ایس پروګرام ځنې قوانین مونږ ته هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا لګل شوی او مونږ هڅه کوو نظر سانې لپاره درخواست ورکړو.
تھرڈ ایئر کې ایڈمیشن ایچ ای سی منع کړی چې تاسو که بی ایس سٹارٹ کړئ هغه ڈسکارڈ کړئ. نو مونږ پشپګو ڈسپلنس کې بی ایس سٹارٹ کړو ایس از دا فرسٹ ٹائم اخی بنی مونږ لګی مونږ او که دوی دغه لکان راضی نو مونږ ته په بی ایس کې ایڈمیشن ورکو او خیس مثلا نو دې تھرڈ ایئر ایڈمیشن خو دغه پرابلم دی. سکالرشپ چې راغله مونږ اکاؤنٹ کې داخل کړی دی خو هغه پیسې لاندې ټرانسفر شي زموږ اکاؤنٹ ته. دوی مونږ هغه دې پر چیک بک هم ضرورت دی نو مونږ بینک ته ویلي چې تاسو مونږ ته چیک بک راکړئ. 1547 سټوډنټس دي نو چونکې دا چیک بک دې کراچۍ نه راځي نو هغه یو هفته به پکې لګي چې کله مونږ ته راشي نو دې پرې به مونږ ټول ته ډایرکټر دا ډاډ ورکړی چې تاسو به دې ته اوپن چیک ورکوئ.
د خیبر انتظامی چارواکو د کالج عملی او د خیبر د تعلیم محکمې ته امر کړی چې د دغه کالج د زده کوونکو ستونزې دې زر تر زره هوارې کړل شي او د داخلي او سکالرشپ قوانین دې ورته نرم کړل شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
او سمې بل رپورت ترازو په کورمه کې د لوکمان خیلو شلوزن او د رایو اوسیدونکو له تیرو شاوخوا یوې اونۍ راهیسې پر احتجاج دي. دوی په شالم ځکه خیمې لګولې او له حکومت غواړي چې د شاملاتو تقسیم وسي خو له هغه ځایه بې دخله سوي کسان بیا د مځکو د ویش مخالفت کوي. په دې اړه د طارق کورکسی رپورت.
په کورما کې د لوکمان خیلو شلوزان او درویو یو شمېر اوسیدونکي له پاچنار ایئرپورټ سره نږدې په صحرا کې له یوه اونۍ څخه احتجاجي ټینټونه لګولې دي او له حکومت هم دغه د صحرا ځمکه تقسیم او باندې د ځینو کسانو لخوا د قبضې ختمولو غوښتنه کوي. د صحرا دغه ځمکه شاملتي ده چې پکې د نورکي او لرزر قومونو هم حصه شته خو هغوی په دغه احتجاج کې نه دي شامل. د احتجاج کوونکو مشر د شلوزان اسد علي بنګش وايي په شاملاتو له آبادۍ سره د ځایي خلکو په خپل منځ کې د نخطو اندېښنه شته. پکار ده چې حکومت د کاغذات مال مطابق له دریو کالو د زنخ کار د دغه مسلې حل راوباسي. اسد علي بنګش دړکه ورکوي چې هغوی خپل کورونو ته تر هغه نه ځي تر څو چې حکومت او یا پخپله د صحرا ځمکه تقسیم نه وي کړي.
ټوټل ځمکه چې کومه ده دا تقریبا 40,000 هغه کانال مشتمل ده او د 23,000 هغه جوړ شوی دی. کمیشن د 23,000 کانال کنه 3 سال شو چې دی کمیشن جوړ دی امپلیمنټیشن نه کوي سیول انتظامیه. او دینی تقریبا ډیر مخکې نه 70 سال نه مخکې کابیز دی خالقو کبي زندي هغه درکواټیو کې چوي.
بلخوا د لنډیبان او کڅکی اوسیدونکو د صحرا ځمکه د تقسیم غوښتنه ناسمه بولی او دا ولري دا د دوی ملکیت ته چې لسمه تر به داخل کې دورسته ورنه د قبضه کې دوله لپاره د احتجاجونه روان شوي دي. د یادو سیمو خلک په 2008 کال کې فرقایي ځنه خطه تر شروع کې دورسته خپل سیمه پر خودلې دي او وس په مختلفو سیمو کې ژوند تیروي. د کڅکی مشر حاجی دین محمد صوفی وای د شاملاتو ځمکې له تقسیم کې دوه فساد د خوریدو ویره ده. په کار ده چې حکومت مخنیوي وکړي.
زه په مول ته هغه څه بدول چې موږ به داخله یو موږ سفر به حال نه شي او موږ دار به داري چې مال خورې په سر بیا چې کله موږ به حال شو ځاړه جوړ ځاړه جوړ جوړ به کومه ده امال وشي د کومه
معلومات تر مخه په کما علاقہ باندې د لنډیوان او کسکی خلکو اعتراض دی. له هغې انتظامی چارواکو د احتجاج کوونکو ټینټونه لرې کړي، خو له پنور ازمکه باندې لا هم خلک ناست دي. دوباره کورمه تحصیلدار ساز محمد وای دغه د صحرا ازمکه په درو حصو مشتمل ده چې د یوې حصې رقبه 11 کناله جوړیږي. د هغې تقسیمېدو فیصله شوې ده، خو ولې نورې حصې به د ټولو فریقینو پر زمندې تقسیمول شي. په کورما کې یو شمېر د شاملاتو ځمکې داسې دي چې د تقسیمېدو فیصله یې د نه کېدو په وجه د مختلفو قومونو ترمنځ د شخړو سبب ګرځېدلی دی. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
سندره خو ژوند دی او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتڼ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوي دي او دلته چولې کارتم نو بد لګي کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30,000 روپۍ پر منت به وتر کو.
پر هر څه سربیره هلې ځلې روانې دي. ڈل ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ اور بائکنگ زما پس پوزیشن لا گئے
دوی دا سولے ل پیغام سر لا گئے
دا ہنر لار تشدد نل ری لار
پر دغو او ورت موضوعاتو اونی زخبرونا ہارون باچا ہنری گڑے ہر پنچمبا یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندے بنا او ہر یک شمبا یا اتوار د ماسپخین پر دونی مو بجو پ تکراری توگا لا مشال رادیو.
جهان کی با مجنون توایم هاغه جهان کی با مجنون توایم زه هم عاشقم